السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې وړاندې په دغه خبري پروګرام کې اورئ افغانستان کې د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي روان وسلوالو نښتو کرونا وبا او سخت وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونم په افغانستان کې د نامنیو په پراخېدو اندېښنه ښودلي.
جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري.
له پکتیا وروسته چې پکې د مخابراتي خدمتونو د ځنډېدو راپورونه ورکړل شوي وو، دا وار خوستیان شکایت لري چې د شپې لخوا په ځینو سیمو کې ټلیفونونه کار نه کوي.
د دوه هفتونو را په دې خوا د تریزی علي شیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان شي.
ما کل کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم.
د اروپا کپ او کوپا امریکا د فوتبال سیالیو په اړه هم معلومات درته خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه، د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورونا شمیر تر 2000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابرې سیسټمونه بیرته فعاله شول، او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پوره خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شویو کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل شپږ زره کورنۍ یوازې د تیرې میاشتې په دویمه نیمایي کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي.
تر اوسه شاوخوا 22,416 کورنۍ په بیلابیلو ولایاتو کې بې ځایه شوي دي او په امن محلاتو کې انتقال شوي دي. د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پایه پورې شاوخوا 6,000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي.
ښاغلی انصاري اټکل کوي چې د دغو ټولو بې ځایه شوو کورنیو د وګړو شمیر ښایي تر 1,60,000 واوړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورنیو ته عاجلې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیسټمونه بیرته فعال شول. د دې ادارې په خبره دغه سیسټمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې غیر فعال وو. د ملکي هوایي چلان ادارې تېره شپه په خبر پاڼه کې ویلي دغه سیسټمونه د دوی د تخنیکي ډلې لخوا بیرته فعال کړای شوي. د رادار او مخابري دغه سیسټمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت ملي اردو ته سپارل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه. دغه شرکت ویاند سنگر نیازی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلا مشورو وروسته وکړه.
یو ځل بیا مو غوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نه دېرش پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړای شوي او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانیستل شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمیر 130 ته ورسید. بلخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د کرونا ویروس درېمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي مجرو وویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا ویروس د مړو شمیر 5200 ته رسېدلی دی. په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر 1,24,255 ښوول کېږي، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پولیسو پرون شنبه وویل تورن کس محمد وخاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي یو ویشت کلن پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وخاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وخاص په 2016 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی د اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی. د تیر میلادي کال تر براءت اخیستو وروسته له زندانه خوشې شوی و. په سوریه کې د کوردانو کورواکي ادارې شل تنه نور ماشومان د داعش ډلې لیو کیمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کوردانو د کورواکي ادارې په پرونی اعلامیه کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. له دې سره د هغو کسانو شمېر 250 ته ورسېد چې له سوریې بېرته روسیې ته لېږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسیون مرستیالې لاریسا نیکلایف وویل موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالډ توسک بېرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. ښاغلي توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون په وارسا کې په خپله وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کې وویل
هو زه راستون شوم، پوهیږم چې تاسې مې ډېر وخت په انتظار کې پرېښودی.
څلور شپېته کلن ډونالډ توسک دوه لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2001 څخه تر 2014 کاله پورې د پولند 14 صدر اعظم و. دی له 2014 تر 2019 کاله پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک وکولی شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په څلورو ګولونو اوکراین له مخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په شپږمه یعنې سې شنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلونکي چهارشنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلونکي یکشنبه یعنې د جولای په 11 وشي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي دا ملکی افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیه پرې کوي. د دې ادارې په خبره نه امنیو او وچکالۍ او د کرونا او بالا کبله راغلي پیچلي وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړې دي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنیو په پراخېدو اندېښنه وښوده. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نشوتو، کورونا وبا او سختي وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندې رویا موسوي ازادي راډیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدا نگرانی وضعیت هستیم که مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندېښمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیه پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سرې میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا بندیانو ته د لاسرسي، د بندیانو له کورنیو سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیدي د اوه مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته په پام سره ورته کار کوو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلی وو په روانه جګړه کې ښکېل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هره ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیو ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستانه وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. د دغه کمیسیون کمیشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل:
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو، په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
مسلمانو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
لملګرو ملتونو سازمان نه د ملکیانو پر وړاندې د جنایتونو د پیښو د څیړلو لپاره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلو کمیسون له غوښتنې د بشري حقوقو 1900 ملاتړ اعلان کړی دی. دغه ملي او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې ډیری جنګي جنایتونو پیښې شته چې باید د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په هر اړخیزه او بې پرې ډول وڅیړل شي. جزئیات په دغه راپور کې
د ملکیانو پر وړاندې د جرمونو د څیړلو لپاره له ملګرو ملتونو د افغانستان د بشر حقونو له غوښتنې د 19 ملیو نړیوالو بنسټونو ملاتړ. دغه بنسټونو ملګرو ملتونو ته په یو لیک ویلي چې د افغانستان د بشر د حقونو غوښتنه پر ځای ده او په ډیرو مواردو کې په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی او جنایتونه سوي دي. د ارمان شهر بنسټ مشر او د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نائب گیسو جهانگیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولو سازمانونو د افغانستان د بشر د حقونو له کمیسون خپل ملاتړ اعلان کړی او لازمه ده چې ملګری ملتونه دې په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی په هر اړخیزه توګه وڅیړي.
از اهمیت
د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون چې د حیثیت اعاده د لژکیو په ځانګړې توګه د هزارګانو د هدفي وژنو د بشري حقونو مدافعینو ښځو او نجونو په اړه له غبرګون څخه ملاتړ سوی او د ملګرو ملتونو له کمیشنرۍ نه غوښتنه سوی چې حقیقت موندونکی هیئت دي افغانستان ته واستوي.
د افغانستان د فرسته
دغه لیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته استول سوی، د بشر د حقونو نړیوال فدراسیون د انتقالي عدالت ډلې، د بشري حقونو نړیوال بنسټ، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر حقونو څوار لس نورو بنسټونو او سازمانونو پر لاسلیکونه کړی دي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلی چې د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون ملاتړ کوي او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان اقدام کولای شي په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې د خونړیو حملو مخه ونیسي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریس تازه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دغه سازمان د څیړونکو یوه ډله د ملکیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه د حقیقت موندلو لپاره واستوي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه څیړنې به وکولای سي په افغانستان کې د بشري جنایتونو د عاملانو په اړه په کافی اندازه اسناد را ټول کړي.
کودکان که تازه تولد شده بودند،
نه پیدا شوی ماشومان، نه پیدا شوی ماشومان، خځې او مندوارې خځې، مذهبي ځایونه، په همتونونه، خونځي او په واټونو کې خلکو باندې حمله سوي، دا ټول په درنو جرمونو کې حسابيږي او اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیښو ته رسیدنه وکړي.
مورید رسیدګي خروګته
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک میسون پیوا خبر پاڼه کې ویلي چې د جنایتونو مستند کول، تر ګواښ لاندې د خلکو خوندي کول، د خساري جبران، د جګړو د قربانیانو د غږ اوریدل، د بشریت پر وړاندې د جنایت درېدل او اوربند د دغه کمیسون نورې غوښتنې دي. د بشري حقونو 19 ملي او نړیوالو سازمانونو په دغه ګډ سرخلاصي لیک کې لیکلي چې په بغلان کې د هلو ټرست په نوم د ماین پاکونې مؤسسې د کارکوونکو وزنه په کابل کې د سید شهدا خوانځي پر زده کوونکو حمله، د کابل پوهنتون باندې حمله، د کابل په لویدیس کې د دشت برچی زیګنتون حمله، د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو پر عبادت ځای حمله هغه جدي موارد دي چې د ملکیانو پر وړاندې جنایتونه ښیي. په دغه لیک کې راغلي چې د بشر د حقونو د مدافعینو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنو پر غړو هدفي حملې په زیاتېدو دي، او دغه ټولې پېښې جدي او نړیوالو تخصصي څېړنو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان تر دې دمه د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون او د دغه 19 نورو بنسټونو د لیکونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم ورشو میدان وردګو ته. د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار کې د ټوپ په نوم د دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاتک شوی دی. د معلوماتو پر اساس ویل کیږي په یا تعلیمي مرکز کې تر 2500 سرتیری موجود و چې زیات د سقوط شو ولسوالیو څخه راغلي وو. نورحال په دغه راپور کې
د میدان وردګو ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د ټو په نوم په دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاتک کړی دی. د دغه ولایت امنیه کمانډان مصطفی مایار تیر ورځ نه وخت ازادي راډیو ته تایید کړی چې له یاد مرکز څخه د شنبې د ورځې په نیمایي کې تر جګړې وروسته افغان ځواکونه ترې راووتل او تکتیکي شاتک یې وکړي. کومندان وایي د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نه لري چې هغوی ته مرګ ژوبله اوښتي او که نه. د معلوماتو پر اساس ویل کیږي چې په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیری پرې موجود و چې زیاتې یې د سکوت سو ولسوالۍ څخه راغلي و ورته، او دغه راز یاد مرکز له ډېرې مودې راهیسې وسلوالو طالبانو کلک محاصره کړی و. د ټو په نوم په دغه دښته کې یا د قرارګاه او یا هم تعلیمي مرکز د میدان ښار څخه په شاوخوا 22 کیلومترۍ کې پروت دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم جګړو زور اخیستی چې یوازې په تېره میاشت کې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلبیدلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیست. په داسې حال کې چې د جولای درېمه د پلاستیکي کڅوړو نه د استفادې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکي کڅوړو د زیات مصرف له وجې د ککړې هوا او د انسان ژوند د خطر ګواښ کوي. د دغې ادارې چارواکي وایي اوس مهال شاوخوا 70% د ژوند هغه اساسي توکي چې ترې استفاده کیږي پلاستیکي دي. له بلې خوا د کابل ښاروالي په دغه ښار کې د پلاستیکي کڅوړو د مخنیوي لپاره د یو لړ پروګرامونو د جوړېدو خبره کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
فضل محمد د کابل په ښار کې میوه پلوري. هغه په ورځني ډول شاوخوا 150 پلاستیکي خلطو کې خلکو ته میوه ورکوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دا د هغه ورځنی کار دی او د ګاونډي هټیوال هم دا چاره پر مخ وړي.
کار دا میوه کار کوم، دا میوه راوړو، ګیلاس، آلو بالو، شفتالو، زردالو، هر څه چې ګرشي نو تازه میوه پلاستیکونه کې ورته ورکوونه مشې نشته. خو پلاستیکونه دي 1 کیلو، نیو نیمه کیلو، نیمه کیلو خو استفاده کوي. کیلو کې خو سل یو نیم سل دانې راځي او پاکټ کاغذي پاکټونه شته، پلاستیکونه به تر ده.
له بل خوا د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکو څخه زیاته استفاده د اندښنی وړ خي. د دې ادارې د کابل ولایت د چاپریال ساتنې رئیس کاظم حماین وی د دې چارې دوام پراتلونکو کې منفي پایلې درلودای شي. ښاغلی حماین وی له پلاستیکو زیاته ګټه اخیستل د انسانانو او نباتاتو په ود ناوړه اغیزه کوي. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وی د پلاستیکي خلطو او همدارس د نورو پلاستیکي موادو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د دې ادارې وایند سمیرا رسانن ازادي رادیو ته وویل
شاروالی کابل اقدامات خود را در قسمت کاهش و جلوگیری از خریده های پلاستیکی در صد شهر کابل داشتند. همچنان توزیع بیش از 812 کیلوگرم خریده تکه‌ای برای شهروندان کابل.
د کابل خاروالی د معلوماتو لمخې په کابل کې په ورځنی ډول له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې کثافات تولیدیږي چې ډیری برخې پلاستیک دي.
وار بشو خوست ته د یو شمیر نورو ولایتونو په شان د خوست اوسیدونکي شکایت کوي چې د شپې لخوا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او له دې کبله دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. بل لور ته د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي ادارې اترا چارواکي وایي په خوست کې مخابراتي شبکې خپل شپنی فعالیتونه د امنیتي ګواښونو له کبله لکړي دي. دوی زیاتوي په داسې اقداماتو بوخت چې د مخابراتي شبکو په وړاندې پرتې ستونزې ختمې شي او یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته د 24 ساعته خدمتونو زمینه برابر شي. نور حال په دغه راپور کې
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزه یو عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتونو را په دې خوا د تریزه یو عالیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت باندې خلک رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضۍ پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، دوی نشي کولای چې خپلې مریضۍ او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي ترڅو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې له مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستیو اونۍ کې لا پسې ډېرې شوې او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق وویل
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازدیګر وروسته ام ټي این یا افغان بسیم او ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکي خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزورې دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سبا اندازه کور نه کې وخت نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار به ته کوشش کې هڅه وکړي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارون دي کاروبار په انټرنیټ په ذریعه باندې د ورساپ په ذریعه باندې وسره په څنګ کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعه باندې دا باندې ویلور دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په حال کې په دزګې والا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې ترڅو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریکه کړه. نو موړی ول دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره پاړي کې کړي، خو د هغوی ځواب داده چې اصلا د شپې لخوا اړي کې له مرکز پرې کیږي. بل خو د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي ترڅو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له 15 څپې سره لاس او غریوان شي. ایرانی چارواکو پرونو ویل د وایرس په دې نوې بڼه د مړینو شمیر هم په زیاتېدو ده. ایران په منځني ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې د کووید 19 ناروغۍ له خطر سره زیات مخامخ کاری. تفصیل په دغه راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې احتمالا به دغه هیواد د کورونا وبا له بلې څپې سره مخامخ سي. د ویلي دا ځکه چې د ایران روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړې چې د کورونا وایرس دلتا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په ایران کې د خپرېدو په حال کې ښکاري. د ایران ولسمشر چې پرون شنبه د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې ملي ډلې په یو غونډه کې حاضر و وویل بیرسته چې د ایران ټولې برخې د کورونا وایرس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان وي. حسن روحانی له خلکو وغوښتل د کورونا د هندي بڼې د مخنیوي لپاره د دوبي یا اوړي پر مهال له ډله ایزو مجلسونو ډډه وکړي.
خب در هفته های گذشته اعلام شده بود
تیرونی که اعلان شوی بود چی د وایرس دلتا بنا جنوبی او جنوب ختیځ سیمو هیوات داخل سوی او باید دقت وکړو چی دغه وایرس د هیوات منسخ پور نسی. په ټول هیواد کې دا اندېښنه شته چې ښایي د کرونا وایرس له پنځمې څپې سره مخامخ شو، یعنی دا کار حتماً کیږي که دقت ونه کړو.
ایران د منځنی ختیځ په هغو هیوادونو کې راځي چې د کرونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دی او په ټوله سیمه کې د کرونا وایرس لومړۍ څپې هم سخت ځپلی وو. د ایران پلازمینه تهران او څه باندې نوي ښارونه د سرو سیمو په توګه اعلان شوي، معنا د خطر اندازه پکې لوړه ده. لږ تر لږه 70% دولتي کارکوونکو ته اجازه ورکول سوې چې له خپلو کورونو کار وکړي. په دغو په 900 سیمو کې نور ځایونه لکه رستورانونه، ورزشي سالونونه او سینماګانې تړل سوي دي. ایرانی چارواکو پرون شنبه وویل د مخکنیو 24 ساعتونو په نسبت د مړو شمیر 111 زیات شوی دی. د کورونا وبا له پیله په ایران کې په دې وایرس د 4,618 کسانو مړینه ثبت شوې ده، خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې واقعي شمیر شایي تر دې څو برابره زیات وي.
بیا مام خراغلاست و امیر احمد صافه از مگم کار فوتبال تعقیب وی ده اروپا ده فوتبال ده کپ آمدارنگ ده کپ امریکا یا ده لاتین امریکا ده ملتونو ده فوتبال پاره بطری پختنه و کرد لمرای باور شو اروپا تا. امیر احمد ده اروپا پا کپ که چه چه لوبی شویدیم؟
پا اروپا لیگ که ده اسپانیا و ده سویزرلند ترمن لوب بوا چې اسپانیا وتوانید چې په پینالټی کې سویزرلند ته ماته ورکی او نیمه پای لوبه ته ځان ورسی. بیا بل لوبه د بلجیم او د ایتالیا په منځ کې و چې ایتالیا وتوانید 2-1 کې بلجیم ته ماته ورکی او نیمه پای لوبه ته ځان ورسی. 13 ورځ چې په دریم تاریخ د جولای دنمارک او د چک ترمنځ لوبه و، چک جمهوریت ترمنځ، چې دنمارک وتوانید 2-1 کې چک جمهوریت ته ماته ورکی نیمه پای لوبه ته ځان ورسی. او انګلیس او اوکراین لوبه و چې انګلیس وتوانید 0-0 کې اوکراین ته ماته ورکی او نیمه پای لوبه ته ځان ورسی.
نیمه پای لوبه په شپږم د جولای شروع کیږي چې سه شنبه ده او بل لوبه هم په چهار شنبه ده. اول لوبه د ایتالیا او اسپانیا ده او بل هم د انګلستان او دنمارک ده او بیا به د اروپا فاینل هم د یک شنبه پورس کیږي. اوس به ورشو کوپا امریکا ته. هلته په کوپا امریکا کې څه کیږي؟ د لاتین امریکا د ملتونو سیالۍ کوم ځای ته رسیدلی؟
د لاتین امریکا کې 13 ورځې د کولمبیا او د یوروګوای ترمنځ لوبه و چې کولمبیا وتوانه د یوروګوای ته ماتې ورکی او نیمه پای لوبه ته ځان ورسی. او د ارجنټین اکوادور ترمنځ لوبه و چې ارجنټینا وتوانه چې 3 ګول وی وهلی 0 په مقابل کې اکوادور ته ماتې ورکی. د دنه یو ورځ مخکې برازیل وتوانه د چیلی ته 1-0 کې ماتې ورکی. چیلی با د پیرو سره لوبه کې په نیمه پای لوبه کې او ارجنټینا با د کولمبیا ترمنځ لوبه کولمبیا سره لوبه کې چې د ډیر جالب لوبه دي. د کې اکثره قوي ستوري دي چې په برازیل کې
کوم ستوري په دې کې
برازیل کې نیمار دی، په ارجنټینا کې لیونل میسی دی. دا قوي ستوري دي چې ټول فوتبال شوق
نه او دی دواړه کپونه روان دي، هم د اروپا او هم د کوپا امریکا. د دوی ځانګړنې څه دي؟ کوم مشخص یعنی تفاوتونه پڅ کې دي؟
د دې ځانګړې نه فقط یوازې هغه لګونه چې یو د لاتین امریکا دا د اروپا د اکثر هغه لوبغاړي چې په لاتین امریکا کې قوي ستوري دي اکثر په اسپانیا او په ایتالیا په دې لګونه کې لوبې کوي. نو داغه لوبه لک مختلفه ده د دې لګونو سره
هغه قوي او تهاجمي
لوبه کوي.
ښه ښه
بالکل.
او ډیره مننه کوم میر احمد صافی چې د فوتبال په اړه باندې لاند معلومات لمر سره شریک کړل.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتمن د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګي لري نو حتمن صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل